السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې کړه کې به تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره او تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار ګل ایاسی درته وړاندې کوي.
سړی مشر لومړی د خبرونو سره ټکی په ډېر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مدني فعال د تختونې پر ضد مظاهره پیل کړې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي ډېر ژر به وطن ته ستون شي او د جرمني لوړپوړو چارواکو د امریکا پر ولسمشر انتقادونه کړي دي. وز د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د ډېر اسماعیل خان په حق نواز پارک کې د مدني فعال حیات پرېغل د تریتم کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره شروع کړې ده. په سیمه کې د مشال اډي خبريال وایي چې احتجاجي مظاهره کې سلګونه فعالان راغون شوي دي او ویناګاني روانې دي. تېره ورځ هم په ډېر اسماعیل خان کې د یاد غورځنګ د مشرانو غونډه کې د فعال حیات پرېغل د تریتم کېدو او تختونی غندنه شوی وه. دا راپورونه لمخې دوه ورځې مخکې د ډېر اسماعیل خان په ظفر ټاون کې حیات پرېغل د خپل کور نه په مبینه توګه د امنیتي ادارو نقاپوشه کارکونکو بیولې وو، خو پولیسو د حیات پرېغل په لادرکه کېدو کې له لاس لرون نه انکار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل به په روانه خبري غړې کې واورئ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا په لندن کې خبري غونډې ته ویلي دي چې ډېر ژر به وطن ته ستون شي. تېره ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف د هغه لور او زوم ته د قید سزاګانی اورولې وې. د دې وروسته په لندن کې خبري کانفرنس پر مهال نواز شریف ویل چې له جیله به خپل جدوجهد جاری ساتي. نواز شریف ویل چې دا سزا د هیواد او یا کلن تاریخ کې د بدون راوستو له وجې ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د ووټ عزت لپاره هر ډول قرباني ورکولو ته تیار دی. په اسلام آباد کې احتساب عدالت ایون فیل ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د لسو کالو، د هغه لور مریم نواز ته د وو کالو او د هغه زوم ریټایرډ کیپټن صفدر ته د یو کال د بند سزا اورولې وه. د کوټې د پښتون آباد د جنکو د های سکول زده کوونکو او پلرونو نن د سکول نه یو احتجاجي لاریون وستل او په ګوال منډي چوک کې یو احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو ویل چې په سکول کې د نن د بجلی ترانسفارمر لګیدلې دي چې د ماشومانو ژوند ته ګواښ ورپېښوي، نو ځکه دې په سمدستي توګه له هغه ځای لری کړل شي. د یوې ماشومې پلار مشال اړې ته ویل
کدار وخدا نه خسته دا واقع را له دستور کښنان ته نقصان سيږي د دوه موت واقع کیږي. نو موږ د دې کښنان سره ایز اپیرنس راغلی یو دا مطالبه مې ته د واردا والا سره پر سایډ باندې مزکه د واساغه په زوله پرته ده دا تاسو په مرده دې ځای چینج سي.
بلخو د تعلیم صوبای سیکریټری نور حق بلوس ویل چې دوی د وابډا او واسا سره په دې معاملې خبري کړې دي او ډیر ژر به دا ستونزه هوار کړل شي. د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ډی پی د پاکستان سره په شریکه دغه هیواد کې د سیلابونو د خبرداري د نظام پرانسته کړی ده. دغه نظام افتتاحي غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې وشوه. د پاکستان سرکاري راډیو د خبر لمخې په دې غونډه کې د ماحولیاتي بدلون د وزارت د پلاننګ کمیشن اقتصادي چارو د ادارې د چارواکو ترڅنګ د خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان او یو ان ډی پی مشرانو هم ګډون وکړو. په دې نظام به دیش میلیونه ډالر لګښت راځي. په دې منصوبه کې به د سیلابونو پیشکي خبرداري نظام، د برفانی گلیشرو د ماتیدو نه د خوندیدو کېدو طریقې او په لوړو ځایونو کې د اوسیدونکو خلکو د حفاظت منصوبې هم شامل دي. د افغانستان په غزنی ولایت کې پرون درې ماشومان د ماین په دوو چاودنو کې وژل شوي او وطن نور زخمیان دي. د غزنی د والی وین عارف نوري پرون رسنیو ته ویل چې دواړه چاودنې د دې ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې شوي دي. د ګیلان ولسوال محمد کریم ویلي چې یو چاودنه په شینکی کلی او بل په زابطه کلی کې شوې ده. دواړه ماینونه د ماشومانو د لوبو ځای ته نږدې چاودېدلې دي. د چاودنو ذمهواري چا نه ده منلې، خو د غزنی چارواکي وسلوال طالبان د دې ذمهوار بولي. په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره ګټورې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په ټویټر پاڼه ولیکل چې په کویت کې له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو غږېدلې او د روغتیا، تعلیم او تعانۍ په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړي په یو بل ټویټ کې لیکلی دي چې کویت به ډېر ژر په کابل کې خپل سفارت هم پرانیسي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. ایران وایي د داعش یا اسلامي دولت اته غړي په 2018 کال د دوو حملو په جرم پانسی کړی دي. دا کسان د ایران په پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خامنه‌ای په مقبره د حمله په خاطر محکوم شوی وو. د ایران قضایی اداره وایي دا اته تنه د هغو کسانو همکاران ول چې د 2018 کال خونړی حمله کړی وي. د ایران د قضایی ادارې خبري ایجنس میزان نن هم دا راز د اعدام شوو کسانو نمونه هم په ډاګه کړی دي. دا نه ده څرګنده چې دا کسان کله پانسی شوي وو. د جرمني جګپوړو چارواکو د ناټو سرمشریزي مخکې د امریکا پر ولسمشر نیوکې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې پر جرمني او نورو اروپایي هیوادونو به فشار راولي چې ترسو ناټو تړون ته خپلې پیسې ورکړي. جرمني چارواکو پرون خپل نرم انتقاد د یو لړ مرکو په ترڅ کې کړی دی. یو ورځ مخکې تر دې ولسمشر ټرمپ ویل امریکایان په سادګۍ د جرمني د برخې او د ناټو نور دفاعي پراخ لګښتونه ورکوي. یو شمېر جرمني وکیلانو او چارواکو د دې څرګندونو په ځواب کې پر ټرمپ انتقادونه کړي دي او ځینو د ناټو په برخه کې د ټرمپ پر صداقت شک څرګند کړی دی. ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه او زیارت په ورځ د بلجیم په پلازمېنې برسلس کې د ناټو د مشرانو غونډه وشي. اوروسي خبر تاسو لپاره د فوټبال درکو. د فوټبال نړیوال کپ کوارټر فائنل پړاو کې بیګا فرانس او بلجیم سیمی فائنل ته ورسېدي. فرانس د یوروګای لوبډلې ته په دوه ګولونو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې بلجیم برازیل ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو شکست ورکړ. نن په کوارټر فائنل کې دوه لوبې کېږي. لومړۍ لوبه د سویډن او انګلستان ترمنځ د پیښور وخت سره سم ماښام 2 بجې کېږي. دویمه لوبه د روس او کروشیا ترمنځ د پیښور وخت سره سم د شپې 11 بجې ترسره کېږي. دا د مشالو ډی خبرونه. اوس د موسم حال او د کرنسۍ به یو
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ نوي پیسې اغستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپۍ او په 1.63 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.35 روپۍ 50 پیسې او په 1.46 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.40 روپۍ 60 پیسې او په 3.40 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.10 روپۍ 70 پیسې او په 2.10 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو او کویټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 28، بنو کې 20 او 30 او کویټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو ورید مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور پښتون تحفظ مومن نن د خپل یو غړي د لادرکه کېدو ضد مظاهره کوي. د اسلام آباد احتساب عدالت په خاني وزیر اعظم نواز شریف داغلور مریم نواز او سم کیپټن ریټایرډ صفدر ته د بند سزا اور ولیدا. یو سیاستوال په دې اړه وایي په کوټه کې زده کوونکو د غی پلرونو د جنکو په سکول کې د ترانسفارمر لګیدو ضد احتجاج کړی دی.
گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول دی د دې خاص په مابین کې ترانسفارمر وردا ولا لګولې دي. من مانی کوي خدای نه خواسته دا بلاست سو د زور کښنه ته نقصان تیږي.
اورت فاؤنڈیشن وای چې پراتلون کې ټاکنو کې برخه غستون کو زنو سیاسي او مذهبي ګوندونو خصوصا پورا قانوني برخه نه دا ورکړي.
آرٹیکل 215 دے زما حساب سر اغا آرٹیکل صفا صفا دا خبر کئی کو پل سیاسی جماعتونو خپل اغی سر دا سرٹیفیکیٹ نشتا چی اغی خزو تا 50% ٹکٹ ورکڑی دی.
دا نور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو د خبرونی لمړي رپورٹ طرف تا او رپورٹ وتا ست وړاندې کو خدا وخت مشال ریڈیو خبريال سلام مسعود را سره د ټلیفون پکر خدي. اور ادن کو په بلوچ په ډیرا اسماعیل خان کې د پښتون تحفظ مومنٹ مظاهره چې دا غروانه ده. سلام مسعود کا اور ادن کو ته وای چې دا مظاهره په کوم ځای کې کیږي او د څه د پاره روانه ده؟
دا مظاهره دا لاریون دا احتجاج د پښتون ژغورنې غورځنګ د ستر مشر منصور پرشاخ بندے دے ٹیرس میر خان پاک نواز پارک شرف والا شلیوا او چلسے تا یا مسارے تا تر او سفر منظور پشتین یا رسدلا نہ دای او پتاغا احتجاج شے تقریبا دے توازرا دوانیم نا تر تری پورے پشتہ شامل دی او دے خوند خبر دادا چھ پتاغ شے سپنجیری مشران ملکان دا نشتا دای دا ټول ځوانان دی د یونیورسټۍ د سکولونو او د پښتین غورځن شړنی څنګهشتون او دغه احتجاجي جلوس چې اوس د جلوس په شکل شروان دی دا تا د ورغځای ایجنسۍ د بنو د لکې مروات نیمه قبایلي علاقه شرانی درازینده بیټنی او د سویلي قطبي وزیرستان شړنی رسدلې دی او دے جلسے دے پارا دے اکنواز پا پارک شے دے درے بچے تائم مقرر شوائی وا خدا تائم دے وزن دے دا او سلکا چھما اول دے پشتین غرزنگ مرشر منظور لیر رسدلائی ندائی خو پا مکے بندے دے پشتون دے غرزنگ دے نورو مرشرانو پا پریکرا بندے دا جلوس ہوا تلائی لیاریون روان دائی
او سلام احسوس سیب
ورکول شی
سلام احسوس سیب کوریدن کو تدا ہوا ہے چی دا لیاریون دا سل پارا کی گی
او بلکل دیتا زخپل در ترطلالا دا لکت پرنگی چی دویش پی مخ شی پر دیر اسمیل خان زفر آباد کلیک شی دی پشتون ورزنگ یو چاپک او سوشل میڈیا ایکٹیویس آیات پرغل دادش پہ یولا سنی میں بچے جن وسلوالو چپا غاش شجنا غوے پگلیس پوردیش ملبوس وسلوال غو او نور پا پرویر جامی سے کتے وسلا بندے ترنگلی کسان غو دغا منظور دغا آیات کور تورننا وطل دے دس پن جیرہ پلار او ورسرا رونا ورا رونا او دکور شجنا دای راپور تکرلے او بیای منظور لا ستڑلا یوڑ لائے چھے وہ سپرے ایس درک نلائی لی
سمدہ او دا احتجاج کون کی سوائی چھ دی بدا احتجاج ترکم پوری جاری وی دا مساہرہ بترکل پوری کئی
بلکل دالیا ریون دے دیر اسمیل خان تو پنوالا چھوک تورا سے دا دویلی اولی پریکرا کریه دا او شیخه کریه دا چه دا احتجاج با ترغه پر روان وی چه تر چمره پر آیات پر غل را خوشای کرای شوائی نوی
سمده دیره منه نا سلام محسود سیب دا معلومات و را کول آوریدون کو تاستو دا مشال لیدیو خبریال سلام محسود ناوریدل چی دا پختون تحفظ مومنٹ پا دیره اسمیل خان کی مظاهره روانه دا او زنو غورو ورطا بینا کری هم دا خو منصور پشتین ورطا لا بینا ندا کری
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف خپل وطن یعنی پاکستان ته راتللو پریکړه کړې ده. نواز شریف ته د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې احتساب عدالت په ایون فیلډ ریفرنس کې د لسو کالونو د بند سزا ورولې ده. نوموړي بیګا په لندن کې خپل لور مریم نواز سره په خبري کانفرنس کې ویل چې د ووټ عزت لپاره هرې قرباني ورکولو ته تیار دی. تفصیل د ګل ایاز اورو.
د اسلام آباد احتساب عدالت لور د ایون فیلډ ریفرنس کې د فیصلی وروستو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا په لندن کې خبری کانفرنس پر مهال ویل چې خپل هیواد ته به ډیر ژر ستنیږي او له جیله به خپل جدوجهد کوي. نواز شریف ویل چې دا سزا د هیواد اویا کلن تاریخ کې د بدلون راوستو له وجې ورکړل شوې ده. د زیاته کړه چې د ووټ عزت لپاره هر ډول قرباني ورکولو ته تیار دی. د ووټ عزت لپاره ورته هتکړې لګول کیږي او جیل ته لیږل کیږي.
آتی ہیں میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے سلام دعا لے کے انشاءاللہ واپس چلا جاؤں.
چې څنګه زما ناروغه میرمنه لږ په هوش کې راشي نو له هغې سره د سلام دعا پسته به وطن ته ستنېږم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شوه کاش چې په همدې رفتار سره د ملک آئین او قانون ماتولو ډکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي. دا فیصله زما د جدوجهد برخه ده او د دې جدوجهد تسلسل لپاره پاکستان ته را روان یم.
میں اس جدوجہد کے تسلسل کے لیے پاکستان واپس آ رہا ہوں.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویل چې دا قانون او آئین مطابق با پر ټول لارو چارو غور کوي. دا نواز شریف ایناوا چې د لور مریم به هم پاکستان ته ځي او انتخاباتي کمپاین به هم چلوي. د دوی په خبره عدالت د یو خواست هم نه دی منظور کړی. پخوانی وزیر اعظم ویل چې په 1999 کال کې هم په جیل کې ساتل شوی وو او پر ضد یې هر یوه حربه استعمال شوی وه. نوموړي له ولس غوښتنه وکړه چې په دې جدوجہد کې ورسره مرسته وکړي او دا یې موقع ده. دا هغه ویناوه چې دته سزا عدالت نه بلکې له بل ځای ورکړل شوې ده. نواز شریف ویل چې څوک د اسټابلیشمنت په مټ وزیر اعظم جوړېدل غواړي هغوی ته به زر پته ولګیږي. د نواز شریف لور مریم نواز هم د دغه خبري کانفرنس پر مهال د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل او زیاته کړه چې دې ته یوازې د خپل پلان له وجې سزا ورکول کیږي. د دې په وینا نه خو ورسره سرکاري څوکۍ وه او نه واک او نه اختیار، خو جرم یې دا و چې دا د نواز شریف لور ده.
پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے.
دا وخت په پاکستان کې د آئین او قانون خبره کوله ډیره ګرانه ده، خو په پاکستان کې آئین او قانون څخه سرغړونه ډیره اسانه ده. زه داسې پاکستان هیڅ چا لپاره نه غواړم. زه نه غواړم چې په پاکستان کې متوازی حکومتونه وي. زه دا غواړم چې په پاکستان کې څوک ووټه چوي هغې ته دې عزت ورکړ سي او د منتخب استازو درناوی وي.
مریم نواز یا تکړه چې دوی په هیدو چې سد لپاره غک پورته کینو په دې کې ورته سوک د ګلونو هارونه نه پغاړه کوي، خو خبره دادا چې یو سوک به غک اوچتوي نو دوی لومړی دیوه به لکړه.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د اسلام آباد احتساب عدالت پخانی وزیر اعظم نواز شریف دا غلور مریم نواز اسم کیپٹن ریٹائرڈ صفدر تا دبن سزا اور ولی دا د کوم رستو چې مریم نواز او کیپٹن صفدر دراتلین کې انتخابات لپاره نه اهل شوی دي. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند عدالت دا فیصله رد کړ او وایي چې انصاف تر لاسه کول لپاره به قانوني او اینی لار خپلوي. د احتساب عدالت دی فیصله ته د ملک سیاسي ګوندونه څنګه ګوري؟ تفصیل په دې رپورٹ کې اورو.
د احتساب عدالت دی فیصله په حق لا د ملک سیاسي ګوندونه څه نظر لري؟ د پاکستان تحریک انصاف انجینیر حامد الحق وایي د عدالتي فیصله به د پاکستان په سیاست ډیر مثبت اثرات پریوزي، ځکه چې په ملک کې په لومړي ځل د طاقت لرونکو خلکو احتساب شروع شو.
د پاناما خدا څه نه و چې د پاکستان عوام یا د پاکستان اپوزیشن را پیدا کړو، خو د الله طرفه یو سو موټو وشلو او راغله. چې راغله نو د په کې دې داسې رول پلی کو چې پاکستانی عوام بیا په دوکه کې وساتل. انشاء الله چې د پاکستان د مستقبل
خود جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی سینیٹر عطا الرحمان وئی په ظاهر فیصله خود نواز شریف پر ضد ده، خو سیاسی ګټه به نوموړی ته ډیره زیاته وی. د جماعت اسلامی پخوانی پارلیمانی استاد عائشہ سید وئی احتساب عدالت ډیره تاریخی فیصله ورکړه او هر هغه څوک چې په درغلو کې ککړ دي هغوی ته دې هم سزا ورکړي شي.
بالکل، دې ملک کې څه هم غلا کړی ده نو پکار ده چې دا سزاګانې وشي. په پاناما کې څومره هم نمونه دي او څومره هم کرپ خلک دي، چا چا چې دا ملک لوټه ده هغو ټولو ته سزا میلاو شي.
پخوانی سینیټر او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ افراسیاب خټک وایي د عدالت نه همداسې فیصله تمه لرله.
پاکستان
د ذکر دا چې د احتساب عدالت جج محمد بشیر د 9 میاشتو نه زیات د آئین فیلډ ریفرنس مقدمې اورېدنه وکړه او د جولای په 3 نیټه یې فیصله محفوظ کړه، کومه چې د جمعې په ورځ واورولې شوه. په آئین فیلډ ریفرنس کې ټول د 43 گواهانو بیانونه ریکارډ کړی شوی چې پکې د ګډې پلټنیزې ډلې مشر واجد ضیا هم شامل دی. د شریف کورنۍ پر ضد د لندن آئین فیلډ جائیداد نه علاوه دوه نورې مقدمې روانې دي چې پکې یوه د سعودي عرب جدې خار العزیز سټیل مل او دویمه د نواز شریف کورنۍ 45 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي.
په هم دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو اورېدل چې د اسلام آباد احتساب عدالت د جمعې په ورځ د آئین فیلډ ریفرنس کې پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته د 10 کالو د بند سزا، د هغه لور مریم نواز ته د 2 کالو او د بند سزا، او د هغه سم ریټایرډ کیپټن صفدر ته یې د 1 کال سزا ورولې ده. په پاکستان کې ځینو د قانون چارو پوهانو د احتساب پرېکړه ناسمه بللې او ویلي دي چې دا به ښې نتیجې ونه لري. په ډېره تفصیل د ګلای اس نورو.
د پاکستان د سپریم کورټ نامتو وکیل افتخار ګیلانی وایي چې د اعتصاب عدالت لخوا نواز شریف ته د سزا ورکولو فیصله ناسمه ده او په دې کې قانوني تقاضي نه دی پوره کړل شوی. افتخار ګیلانی زیاته کړه چې د دې پریکړې نتیجې به ښې نه وي. د اسلام آباد اعتصاب عدالت د جمعې په ورځ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په ایوان فیلډ ریفرنس کې د لسو کالو د بند او د 8 میلیونه پاونډو جرمانې سزا اورولې وه. د قانون چارو پوه افتخار ګیلانی ویل چې په دې پریکړې کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي.
قانونی صحیح نہ تھا بل بلکہ لحاظ سر فیصلے بڑے نتیجے بڑے رہے غلط نتیجے رہے ہر لحاظ سر ناجائز مخکم تا تم ویلی دی یعنی تاسو ریڈیو والے مالا خبر کرے گا نور سم مالا کرو جاگ وقت تم نواز شریف دے ناہلہ کرو عام دیرا غلط فیصلہ لا
د افتخار ګلین په خبره د پخوانی فوزی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه ده، خو د هغه پر ضد هیڅ کاروایی نه کیږي. بلخوا په پېښور کې وکیل نور عالم خان وایي چې په پاکستان کې دا وخت الیکشن کېدونکي دي او دا پریکړه په ظاهره سیاسي فیصله ښکاري. د زیاته کړه
موږ د پاکستان په تاریخ کې چې د خپل فازو باندې باندې د تاریخي وجه دا د چټول پور خو د طرف خلاف دی
د احتساب عدالت د پریکړې پر ضد نواز شریف اعلی عدالتونو ته تللی شي او که څنګه؟ په دې اړه نامتو وکیل افتخار ګیلانی ویل
اعلی عدالتونو ته تللی شي، های کورټ ته تللی شي، سپریم کورټ ته تللی شي، لیکن او که عدالت ته نه ځي بیا په یو فیصله هغه داسې پارلیمان ته راشي هغه یو ده قانون تبدیلولی شي. او ډېر غټه بدقسمتي روانه شوې ده، دا فیصله به نه وشوه که نه ما ته خو دا ډېره خطرناکه فیصله ښکاري. دا یو ډېره غلطه لاره باندې روان شي.
د احتساب عدالت جج محمد بشیر له 9 میاشتونو زیات د ایوان فیلډ ریفرنس مقدمه اورېدنه وکړه او د جولای په 3 نیټې فیصله محفوظه کړې وه، کومه چې د جمعې په ورځ واورول شوه.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پاکستان وفاقي حکومت د تعلیم پاړه په یو ریپورت کې ویلي چې سم په میلیونونو ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې تر ټولو زیاته شمیره په بلوچستان او پخوانیو قبایلي سیمو کې ده. دا چې د دې وجوهات څه دي په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
اسلام آباد کی زیارت پورز نیشنل ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اور د وفاقی تعلیم او پیشورانہ تربیت وزارت پگڑ سرا د تعلیم پاڑ رپورٹ کال 2018 او لسم اڑان دی کڑے چترمخ یو سم پا پاکستان کے دوش اشاریہ سلورت یا ملین معشومان لے اسکولوں باہر دی. د رپورٹ پہ وینا پدی معشومانوں کی 80% د بلوچستان او 55% د پخوانی قبیلی سیمو شامل دی. رپورٹ وئی ددی ترسنگ 55% د سندھ او 20% د گلگت بلتستان او د پاکستان د واکلاند کشمیر 20% پنجاب او 40% خیبر پختونخوا او 12% ماشومان په اسلام آباد کې لیسکولونو بهر دي. رپورت زیاتوی په ملک کې 25% داسې پرایمری سکولونه دي چې یوازې یو استاد لري او 30% هغه سکولونه دي چې په یو کوټه مشتمل دي. مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د تعلیمي چارو تجزیه کار او د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان دي او چارواکي عمر او رغزینا د حکومت په دې رپورت باندې و پختل نو هغه وی چې د دې تر ټولو لوی وجه دا ده چې پاکستان کې په لوړ کچه سکولونه ډیر کم دي. نو موري زیاته کړه
خبره دلته کې ده چې موږ سره 80% چې کوم ادارې دي هغه پرایمری ادارې او بیا موږ سره پر لیول باندې ځات میډل های های سیکنډري په ټول پاکستان کې ما سره 70% ما سره های سیکنډري ادارې شمال د 80% ادارونو کې کوم مشمان اوس دا به په 100% کې څنګه ځای کې کوم د نکې سکولونو نه ډراپ آؤٹ زموږ زیات تر ډراپ آؤٹ شروع شي پرائمری نه بعد چې کله پرائمری مشوم کمپلیټ کړي هغه نه بعد هغه سکول نه بهر شي هغه وجوهات هم ډېر طبي شي طبي شي والدین نه غواړي چې هغه باندې سبق ووایي یا مطلب غربت غربت نه ځینې هغه سبق پرېږدي خو زیاتره وجوهات تقریبا 60% چې کوم وجوهات دي چې هغه ته هلته چې سکول اویلیبل وي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پخوانیو قبیلي سیمو د استاد خان مالک محسن نه په دې اړه وپوښتل چې څه وجه چې په دې جدید دور کې هم ماشومان له سکولونو بهر دي نو د نوموړي وینا وه
57% الگان مدرسو ته نه دي. افسوس خبره خدا دا چې د 2001 نه پاټه په تزلزل شدا کنا دا پاټه ټوله تباه ده اوس انفراستراکچر څه کوم دي هغه باندې هم صحیح کار نه دی شوی کورونا څه کوم دي پاتریات باندې اوس هم برابر نه دي کنا په هغه کې یا کمای به شي دی کنا دینه علاوه دا پاټه اکثر خلک هغه اوس هم حاضر دي کنا ټوله پاټه څه کوم دا هغه خپل علاقې ته 100% واپس شوی نه دا کنا نو ګورنمنت په هغه باندې ورو ورو هغه کار شروع دی چې کله هغه کار دو کلونو کې کمپلیټ شي دا د په واسط ذریعہ سره وایم چې د پاټا سټوډنټ لیول با په یوت لیول باندې چل
د دې ریپورت د خپرېدو د سورې ته د وفاقي تعلیم او پېښورانه تربیت مرکزی وزیر محمد یوسف شیخ وینا وا چې دوی ژمن دي چې د تعلیم معیار ښه جوړولو او غوره تعلیم لپاره اقدامات کوي. بل په لور راپورونه وایي چې تیرونی د خیبر پښتونخوا د لسم جمعات نتیجې راغلي چې تر مخې په ملکن ډیویژن او نورو سیمو کې په زرګونو ماشومان فیل شوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د بلوچستان په کوټه کې ستکمونکو د ای پلرون احتجاج کړی دی. ویلي دي چې د جنکو په سرکاري سکول کې د بجلی ترانسفورمر لګیدل دي. د احتجاج کوونکو وایي د ترانسفورمر له وجې د ماشومانو ژوند ته خطر دی نو پکاره چې حکومت ورله دا مسله هواره کړي. بلخوا د صوبایي سیکرتر نورالحق بلوچ ویلي چې دوی د وابډا واسا سره خبرې پیل کړې دي او هیله لري چې ډېر ژر به دا ترانسفورمر په بل ځای کې ولګول شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کوټه د پښتون آباد د های سکول انجنونو یا زده کوونکو نن د خپل سکول څخه یو احتجاجي لاریون راستلې او پر ګلمړی چوکې یو احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت په زده صدا شعارونه ورکړې دي. په دې مظاهره کې د زده کوونکو ترڅنګ د غو خپلوانو هم ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې د یوې ماشوم پلار سلیمان کاکړ و مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
زموږ په دې علاقه کې ګورنمنټ ګرلز میډل سکول دی. د دې خاص په مابینس کې ټاسپامر ورته ولا لګولې دي. من مانی کوي خدای نه خواسته دا بلاست یا د دې تارونه پر مځکه پراته دي. 11000 لینونه به چاو شوی دي. زر کښنان په دې کې انجینې سبقان وای که دا ار خدای نه خواسته دا واقع رااله دا زور کښنان ته نقصان سيږي د دوم موت واقع کیږي. نو موږ د دې نن سره ایز ا پیرنټس راغلی یو دا مطالبه مې د واردا والا سره پر سایت باندې مزګه د واساغه فزول پرته دا ټاس په مرده د دې ځای چینج سي واسا والا د خپل پمزګه کې ولګي چې د کښنانو ژوندګي د خطرې څخه بچاو شي.
د مظاهره پر خوالو دا هم ویل قسم د لاسه د ترانسفارمر لری نسو نو تر هغه وخت پورې د دوی ماشومان په ویره کې ذکر کوي. په دې ترڅ کې د ویز د کوونکی ورور ابي بریمان څه داسې وای.
نن سره خپل خور سره راغلم په دې لیاز راغلم ما خور خبره نه ده په دا سکول کې د وابلا اور دواستان ناجائز چسمامر چلګیدل دی. دا چسمامر هم بجلی مولیه تور کی ایم واسا او برمه تور کی. دا چسمامر سره تارونه 11000 تارونه اور داغه به اوجره نور تارونه. دا چسمامر د سکول په درمیان کې دی.
خو جمال عبدالناصر چې دغه سکول د ماشومانو د پلرو د کمیټي مشر هم دی وایي چې دوی په تیرو شپږو کلو کې د حکومت اره دروازه ورته کولې ده خو چا ژغ نه دی اوریدلې.
نو تقریبا 15 کاله کېږي موږ کونسلر ته موږ منیسټر ته موږ مینس ته موږ در دې ده مطلب د ثناء الله زری پر ورغلی یو چې به خدای د پاره د موږ د بچانو ترانسفورمر د سکول و باسي د واسا په خپل ځکه کې ولګوي. دا خو غیر قانوني کار دی. موږ د حکومت سره ورو گزارش کو چې به
په دې ترڅ کې چې د تعلیم د صوبایي سکرتر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دوی د وابرا او واسا سره خبره پیل کړې ده چې څومره زغرده کېدای سي دا ترانسفارمر بل ځای ولګوي او د امیش لپاره به دا ستونزه هواره کړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلس نیمو بجو
د سولے پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوری
په پاو کم پینزو بجو.
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور پپے خبر کے دماسیگر پنسری میں بچی کی دن کی دی گلیاس نما لنڈ خبر نہ ہو
دا پختون ژغورن غورزن غړو د ډیر اسماعیل خان په حق نواز پارک کې د مدني فعال حیات اپریغل د ترې تمکیدو پر ضد احتجاجي مظاهره شروع کړې ده. په سیمه کې د مشال اور خبريال وایي چې احتجاجي مظاهره کې سلګونه فعالان راغون شوې دي او ویناګانې روانې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا په لندن کې خبري غونډې ته ویلي دي چې ډیر ژر به وطن ته ستون شي. تیر ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف د هغلو او زوم ته د قید سزاګانې اورولې وي. د دې وروسته په لندن کې خبري کانفرنس پر مهال نواز شریف ویل چې له جیله به خپل جدوجهد جاری ساتي. د کوټه د پښتون آباد د جنکو د های سکول زده کوونکو او پلرونو د سکول نه یو احتجاجي لاریون وویسته او په ګوال منډي چوک کې یو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی ویلي چې په سکول کې دننه د بجلی ترانسفارمر لګېدلی چې د ماشومانو ژوند ته ګواښ پیښوي. د ملګرو ملتونو ادارې یو این ڈی پی د پاکستان سره په شریکه دغه هیواد کې د سیلابونو د خبرداري د نظام پرانسته کړې ده. دغه نظام ابتدایي غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې شوې ده. د افغانستان په غزنی ولایت کې پرون درې ماشومان د ماین په دوو چاودنو کې وژل شوي او وطن نور زخمیان دي. د چاودنو ذمهواري چا نه ده منلې خو د غزنی چارواکو وسلوال طالبان د دې ذمهوار بولي. په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي، د افغانستان د بارونو چارو وزارت سیاسی مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره ګټورې خبرې کړې دي. د بارونو چارو وزارت سیاسی مرستیال حکمت خلیل خرزی دا خبره پرون په ټوئیټر پانه کړې ده. ایران وایي د داعش یا اسلامي دولت او اته غړي د 2001 کال د دوو حملو په جرم پانسی کړې دي. د جرمني جګپوړو چارواکو د ناټو سرمشریزې مخکې د امریکا په ولسمشر نیوکې کړې دي. ټاکه شوې ده چې د چهارشنبې او زیارت پر ورځ د بلجیم په پلازمېنې برسلس کې د ناټو د مشرانو غونډه وشي. او نن د فوټبال نړیوال کپ کوارټر فائنل کې دوه لوبې ترسره کیږي. لومړی د سویډن او انګلستان او دویم لوبه د روس او کرواتیا ترمنځ ده.
خبرونه هم د ګلیاس نوورې د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې زموږ د همکار نوورو چې پاکستان سن رسپانو په خپلې اداریو کې ستلي کړي دي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل ادارې د نواز شریف او د هغه د لور پر ضد د نیب په فیصله باندې لیکلې. د ادارې په وینا دا یو حقیقت دی چې تیرو وختونو کې د عدلي کردار څخه نه دی پاتې شوی او اکثره پرې ګوتې پورته شوي، خو د وروستیو کې یې داسې فیصلې ورکړي چې د چا هم ګمان نه راتلو چې د دې خلکو پر ضد به عدلیه فیصله ورکړي. ادارې آخر کې وایي دې کې شک نشته چې د دې فیصلې به د پاکستان پر سیاست ډېر ژور اثر پرېوځي، ځکه چې دا فیصله په داسې وخت کې راغله چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه عامې ټولټا کنی دي او یو خوا تحریک انصاف خوشحالي مانځي او بلخوا پاکستان مسلم لیگ نون د عدالت دا فیصله مسترد کړي. نو د دواړو دا عمل د سیاسي عمل مخ په وړاندې تک کې خنډ جوړی دی شي، نو هیله ده چې د پرم نه ټولټا کنو کېدل به متاثر نشي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي د احتساب عدالت د دې فیصلې راتلو وروسته په دې یو بحث شروع شوی او د قانوني مبصرینو وینا ده چې عدالت دا فیصله د قانون مطابق ورکړي، خو اوس د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز سره د خپل دفاع لپاره نورې لارې اوس هم موجود دي. دوی په اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ کې د دې فیصلې پر ضد اپیل کولی شي. د دې ترڅنګ لپاره خبر خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سپریم کورټ چیف جسټس په پاکستان کې د تیلو په نرخونو کې په زیاتوالي باندې د اندېښنو څرګندونه کړې او حکومت یې امر کړی چې د دې اضافي جواز په ډاګه کړي. ادارې د پاکستان سټیټ آئل لکول لیکي چې د تیلو په نرخونو کې د اضافي له کبله به روانه میاشت په اولس باندې او یا ارب روپی زیات بوج پریوزی. ادارې وایي دارنګ د بجلی په مت کې هم اولس په اربون روپی اضافي ورکوي او د یوې اندازې مطابق د ملک په سلور کلن تاریخ کې اولس تر ټولو زیاتې ګرانۍ سره دا وخت مخ دی. ادارې اخرې کې لیکي دا وخت ملک د یو شمېر مسلو سره مخامخ دی او دا د دې خبرې ثبوت دی چې تیر حکومتونه د اقتصاد په استحکام او اولس ته په اسانۍ ورکولو کې ناکامه شوي.
او د نړۍ مطبوعات
دی پرنٹ ویب پانے پا امریکہ کے دا پاکستان دا پخانی سفیر و لیکوال حسین حقانی یا مقالہ خبر کردے دا چپا کی راغلی چی وقت پا وقت پاس پا انتخاباتو کی متاخلت کردے خوبیا ہم دا خپل خوخی پا نتیجو تر لسکاولو کی پاتے راغلی دی پل خواہ دا پاکستان فوج تل دا ویلی دی چی اغی پا انتخاباتو کی کم مداخلت ندے کردے بل لور تا دا امریکہ غک پا افغانستان کی دا اور بند پا اڑا دا پاکستان پا کردار ریپورٹ خپور کردے دے شاین بنیرے دا دوارو لیکونو مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
حسین حقانی لکی په پاکستان کې د جولای په 25مه د کیدونکو انتخاباتو په اړه لوو صدا ویل کیدی شي چې نتیجه به په هیواد کې نور بې قراری او سیاسي اړې غړې وي. پوز استخباراتي ادارې او په اعلی عدالتونو کې د دوی ملګري په دې هڅه کې دي چې مسلم لیگ نن انتخابات ونه ګټي. حقانی د پاکستان سیاسی تاریخ ته زی او لیکي جنرال زیاد د 1978 د متنازع انتخاباتو وروسته په واک قبضه وکړه او په دریو میاشتو کې د پاکو او شفافو انتخاباتو لوازو کو. هغه له واک لري کړل شوی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په دارو زړاو او انتخابات تر هغه وخت وځنډول تر کومه چې د خپل خوخي د نتیجو تر لاسه کول یقیني نکړل. ل کال 1978 تر کال 2009 تر دیر شو کالو پوزی اسټابلیشمنت د بنظیر بوټو د مخې نیوه لپاره په سیاست کې مداخله وکړه او اوس د کار د نواز شریف او داغه د ګوند د نورو مشرانو پر ضد کوي. پوزی استخبارات کاندیدان د عمران خان په تحریک انصاف کې د شاملېدو لپاره مجبور کوي او خبریالانو ته دړکې ورکوي. جنرال یحیی او جنرال ایوب خان هم دغه کارونه کړي وو خو د دې باوجود جرنیلان په دې کې بریالي نشو چې د خپل خوخي پارلمان جوړ کړي. حسین حقانی په پای کې لیکي چې د 1978 د انتخاباتو وروسته مشرقي پاکستان په بنگلاديش بدل شو او هیواد د عدم استحکام لور ته لاړ. بلخوا د امریکا غږ په یو راپور کې لیکلي چې پاکستان د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربندې کې مهم کردار لوبولی وو. په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته په وینا کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل چې په اوربند کې د پاکستان کردار منی او مننه کوي. د دې اقدام نو وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ښه شوې دي. خو د امریکا غږ په وینا دغه عارضي اوربند په سیمه کې د ټولو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د یو نوي دور پر رامنځته کولو کې بریالی شوی نه دی. طالبانو د اوربند د غزولو نه انکار وکړ او وروستو افغان حکومت هم د اوربند اعلان بیرته واخیست.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د هلمند د سولې حرکت غړو پرند د خپل پرلت لمن په کابل کې د روسي سفارتخانه مخې ته وغړوله. د سولې لپاره د دې ولسی حرکت مشر اقبال خبر ویل چې د روسي له خلکو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل حکومت باندې فشار راولي. تفصیل د فرشتي جلال زین اورو.
د هلمند د سولې حرکت مشر وایي په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په وړاندې د پرلتونو هدف دا دی چې نور ولسونه د افغانانو ستونزو ته متوجه کړي تر څو هغوی پر خپلو حکومتونو فشار اچولو ته اړ شي. اقبال خیبر وویل داسې رپورټونه شته چې روسیه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي او دوی غواړي چې د روسیې خلک دې ته متوجه شي.
د روسیې له ولس غواړو چې له خپلو استازو وپوښتل چې تاسو په افغانستان کې څه ډول کارونه کوئ، تاسو ولې په افغانانو کې یا په افغان جګړه کې مداخله کوئ او لا ولې داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر سیمو کې له جنګي ډلو سره روسي مشاورین لیدل شوي دي او هغوی له یو شمېر ډلو سره پوځي کومکونه کوي.
د هلمند د سولې حرکت غړو کابل ته تر رسیدو وروسته له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل. د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته یې پرلت وکړ او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یې لیک واستاوه. دوی له څو ورځو راهیسې په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته ناست وو. د سولې لپاره له دې ولسي حرکت سره په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د سولې حرکت، د کونړ، لوګر او ځینې نورو ولایتونو ولسي حرکتونه هم په کابل کې یو ځای شوي دي. د هغوی په وینا د پاکستان د سفارت مخې ته له پرلت سره به زرګونه کسان ورسره ملګري شي. په کابل کې د سولې د پرلت غړي وایي د مدني ټولنې غړي، سوداګري شرکتونه، پانګوال او یو شمېر خصوصي روغتونونه هم د اړتیا په وخت کې مرستې ورسره کوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د فاکولټي استاد پوهند ودیر ساپی بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسی حرکت د ټولنې لمنځ راولار سوی او د سولې لپاره هڅې اغیزمنې دي.
زه فکر کوم چې دا ملي حرکت د خودجوش از ځوانانو د افغانستان چې د سولې د راوستلو په خاطر شروع شوی او دې سره کتل ملت هم یو ځای شي، معنا یې دا ده چې حکومت د نظامي قوت سره او نړیوال ټولنې ته دا دونه مودې پورې پس له حتی د بند کنفرانسونه تر اوسه پورې اقلا د اولس کلو کې په دې ونه توانېدل چې دوی ته سوله راولي او دوی د جګړو د لاسه همیشه په عذاب دي نورمال ژوند ته ادامه نشي ورکولی او خپل ژوند عیارولی نشي او تښتې ته بیا دا ملت مجبور و. نو په دې لحاظ په دې چې خپل ټاټوبي کې پاتې هم په خپل حکومت دننه ملي حکومت فشار راولي او هم په نړیوالې ټولنې په مختلفو طریقو د دوی سره تحسن کوون سفارتو مخکې یا د ملګرو ملتو دفتر مخکې چې وکړه چې هغوی د فشار د انساني لاندې راولي.
د سولې ولسي حرکت د پنجشنبې په ورځ د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب یوه کمیټه هم وټاکله، خو وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرې رد کړې دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې وی ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې د سولې لپاره خبرو ته چندان لیوال نه دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان سره سیاسي ګوندونو تور لګولې دي چې د جولای 15 انتخاباتو مخکې د درغلې روانې دي او دا ټاکنې به شفافه نه وي. بل خو د تحریک انصاف ګوند غړي شوکت یوسفزی ویلي دي چې د درغلې خبره هغه ګوندونه کوي چې ماتې سره مخامخ دي، خو د پاکستان ټاکنو کمیشن او نگران وزیر اعظم په وار وار ویلي دي چې د جولای 15 انتخابات به غیر جانبداره او شفافه وي. تفصیل د ګل ایاس ناورو.
د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سینیټر فرت الله بابر په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې دعوه کړې چې په انتخاباتو کې له مخکې نه ټګي شوي او د جولای په 15 به په رسمي توګه یوازې ووټ اچول کیږي. د دوی په خبره ځینې عناصر نه غواړي چې پارلمان متحد وي او په ائتلاف کې یو کمزور حکومت راوستل غواړي. بیا د جمعیت اسلامي یو مخکښ پروفیسر ابراهیم وایي چې اندېښنې لرلو سره مسلې نه هواریږي.
کوم ډل په نه خره پرون هغه فایده اوچتې کړي دي، نو ځکه هغوی ته هم څوک پخه نظر نه ګوري. که چېرته د ټول د ماضي غلطیانو اعتراف وکړي سیاسي جماعتونه او دا ووایي چې موږ به آینده دا کار نه کوو او سیاست به سپین سپېڅلی او قوم ته به دا موقع ورکوو چې هغوی ازادانه رایه استعمال کړي او د 15 کالو لپاره خپل واکمنان وټاکي.
د پروفیسر ابراهیم په خبره ټول سیاسي ګوندونه هوډ وکړي چې غیر سیاسي قوتونه به جمهوري عمل کې خنډونه جوړوي ولو ته نه پرېږدي. بلخو د عوامي نېشنل پارټي بشرا ګوهر وای چې فیصلې لمخ کې نشوي دي ان تر دې چې څوک به پارلمان ته ځي او څوک به نه ځي.
ټولې سیاسي پارټیانې هم خاموشه کړې دي، چا ته ټریپس ملاو شوي دي، چا ته د سیتونو لالی پاپس ملاو شوي دي، نو هغه هم غږ نه کوي چې دا کوم ریفریشن روان دی یا دا څومره ستاسو پته چې میډیا باندې هم ډېر سخت سینسرشپ دی چې هغه هم خبره کولاو نه شي کولی، نه کولاو ډیبیټس کېدای شي په دې خبرې باندې. نو دا اوس یو داسې ماحول جوړ شوی دی چې کوم بالکل لکه د راتلونکي الیکشن موږ نه ګورو چې دا به لیول پلینګ فیلډ ملاوېږي.
بشرا ګوهر دعوا وکړه چې دا انتخابات به لانجمن وي او تیرو انتخاباتو په شان دا وار هم ځینې سیاسي ګوندونو کمپاین کې خنډونه راپورته کیږي. بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ وایي چې ټول جمهوري نظام ګډوډولو هڅه روانه ده او اسټابلیشمنت نه غواړي چې په هیواد کې حقيقي جمهوریت راشي.
فروت الله بابر صاحب څخه خبره کړې ده د دې نشاندې تقریبا موږ واته میاشت مخکې دا کړې و چې د موږ په صوبا کې پښتون بلوڅو له صوبا کې یو منتخب حکومت یې ختم کړي. مخکې مې دې خبرې نشاندې کړې و چې دا الیکشن شفافیت نشته، دا الیکشن کمیشن سے بیس اسٹیبلشمنٹ پر پریشر کے دیں دا کوڈ آف کنڈکٹ سے بیس ضابطہ اخلاق سے دا الیکشن کمیشن کا پراغمان دی عمل درآمد نہ کیجیے.
عثمان کاکڑ ویر سرگند اکڑا چھ دراتلوں کی انتخابات و شفافیت امکانات ڈیر کم دی او کچہری دا سے وشو نو ملک با لوی بحران رامنستشی. خود تحریک انصاف شوکت یوسف زئی وائی چھ ہغه سیاسی گندنا دا درغلی و خبر کوي چھ بیلاتو سره مخامخ دی.
تحریک انصاف چھ دی اغا پتاب بندی دا غی پوزیشن روان دی او خلق تم پتا دا او دنا در خلق شاملی جی چلتا اکثریت مخ کاری اور ریزلٹ بس ہم چلا شروع اسی وقت خود کلیئر میجورٹی روانہ دا پی سی آئی تو پنجاب کی ہوں تو خبر پختونخوا کی ہوں زنہ جنم چی دا سکر ماتو سے ایشو کاری انشاءاللہ کلین چی بھئی اور مکھ نقل کو ریزلٹ بڑے وجہ معلوم ہوگی کہ لگا کریس بالکل واضح ہے خلق تنشی دی.
خود پاکستان انتخاباتی کمیشن اور نگران وزیر اعظم پوار واردہ خبر کڑی چھ دا جولائی پا پنجہ وشتما با انتخابات شفاف او غیر جانبدار ہوئی. نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر ملک تیرہ میاش دا الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا سره په ملاقات کې ډاډ ګیر نور کړی و چې نگران حکومت با آزاد شفاف او پر امن انتخاباتو لپاره هر ممکن مرسته کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خصو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن ویلي دي چې په راتلونکو ټاکنو کې برخه اخیستونکو ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه خصو ته پوره قانوني برخه چې 15% ټاکل شوی و نه ده ورکړې. او دی وايي چې کوم چې د الیکشن کمیشن د قانون پر ضد ده بلخوا بیا د انتخاباتو کمیشن دا چې انتخاباتو کمیشن په دې اړه څه ویلي دي په دې رپورت کې تفصیل اورو.
پېښور کې د خالی پورز د یو خبري غونډې ورستو د اورت فاونډیشن مشر سامع منیر مشال لیډو ته ویل چې الیکشن کمیشن پاکستان 2019 قانون کې ډېر غوره بدلونه کړی دي خو له پازنې پکې عمل درآمد نه کیږي او په خصوصي توګه کم چې د زنانو سره تړلې دي او دا رنگ زنانو ته چې د ټیکټونو ورکول کوم قانون دی هغه لپامه غورځول شوی دی.
آرٹیکل 215 دے زما حساب سر اغا آرٹیکل صفا صفا دا خبر کئی کو پل سیاسی جماعتونو خپل اغی سر دا سرٹیفیکیٹ نشتا چی اغی خزو تا 15% ٹکٹ ورکڑی دی ور سر نور شرطو نم دی خدا یو خواہ مخواہ پکی لکڑی شوی دی نو اغا سیاسی جماعت چی دے اغی تا بدا الیکشن نشان بنو ملاوی خو پخپل الیکشن کمیشن چی دے دے رول خراب ورزی کرے دا اس یو تحریک لبیک پارٹی دا اغی یو ٹکٹ ام چرتا خزی تنے دے ورکڑی نو خو اغی تا الیکشن کمیشن نشان را کړی نو بیا دې ټولو ته نشان ولې ملو شو.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د زنانو لپاره جوړ شوی سرکاري صوبای کمیشن مشري نیلم تورو په دې اړه وویل چې زنانو پاړه داسې هم قانون شته دی چې ګنې دغه ټول سیاسي ګوندونه به د پاکستان د هرې برخې نه په خصوصي توګه د وروستو پاتې سیمو نه زنانو ته ټکټونه ورکوي خو له سیاسي ګوندونو یوازې په خاریو کې اوسیدونکو زنانو ته زیاتره ټکټونه ورکړي دي کم چې هم د زنانو د حق وهنه ده.
دا ټیکټونه چې کوم لوټ شوی دي جی دا اکراس دی بورډ لکه پورا پاکستان کنسټیټیوشن خدای وایي چې د پاکستان د هر علاقې نه د کې ریپرزینټیشن نو باس کومګه د کی پی علاقه والو دا ټیکټونه چې ورکړي شوی دي کاغذ ریزرو دی او که جنرال دی هغه زیات تر د اپټاباد ډیسټریټ او د پېښور ډیسټریټ کې ورکړي شوی دي. ډېر داسې ځایونه دي هغه پسماندہ ځایونه چې کوم دي ډی آی خان دی چترال دی دا ځایونه چې کوم نه اډو بیخي سره ریپرزینټیشن نشته. دا سیټس الاټمنټ د ټولو پارټیانو مونږه وکتل چې کوم دیر کې او ټانګ کې او ډی آی خان کې او په داسې ځایونه کې ښځې دي شانګلې کې خلق دي داسې هغه ښځو خواډو وجود ښکاري نه.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن وایل سویل خان نه وپوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې دا پوښتنه باید د مرکزی دفتر نه وکړي شي ځکه چې دا هر څه هلته کیږي. ولې د هغې وروسته چې کله د پاکستان الیکشن کمیشن مرکزی ویان الطاف خان نه وپوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې په یو مهم میټینګ کې بوختي او چې کله وزګار شي نو بیا به جواب راکړي. دا یادونه ده چې د الیکشن کمیشن 2019 نوی قانون تر مخه کم سیاسي ګوندونه چې په کوم سیمو کې اچول شوی وټونو کې 10% د زنانو برخه نه وي نو الیکشن کمیشن سره د اختیار هم شته دی چې دغه انتخابات کله دم وګرځوي او دې سره سره چې کم سیاسي ګوندونه دغه 15% ټیکټونه زنانو ته نه ورکوي نو هغوی ته به هم د الیکشن لپاره انتخابي نښې نشي ورکړل کېدی.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د غلطه د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره انتخاباتي هلې ځلې په زور سره روانې دي او ښځې او سړي دواړه غواړي چې خپلې رایې وکاروي خو د ځایي خلکو په وینا د ښځو د پولینګ سټېشنونو د کمی له وجې دوی ویره لري چې د تېرو وختونو په څېر به دا ځل هم د ډېرو ښځو ووټونه ضایع شي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملک د نورو برخو په سیر قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې هم خلک در روانو عامو ټول ټاکنو کې برخه اخیستو لپاره چمتو شوي او د قومي اسمبلۍ یوې څوکۍ این اتا سلوختم لپاره د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزاد حیثیت سره تر سلوختو پورې امیدواران مخې ته راغلي. د سیمې خلک وایي چې الیکشن کمیشن په هره سیمه کې پولینګ سټیشن قائم کړي خو د تیرو وختونو په څیر دوی اندېښنه لري چې د زنانه او ووټ یا رایې به بیا ضایع شي، ځکه چې په ډېرو کلو کې د زنانو پولینګ سټیشن نشته او لرې پولینګ سټیشنو کې به میرمنې خپلې رایې کارولو ته زړه ښه نه کړي. دلبر جان وایي دا ځل سیمه کې نارینه او زنانه دواړه غواړي چخ پلے رائے پورا پورا وکراوی.
میش پر نارد شے دوبر دے الیکشن تا ٹوٹل خال جی کیم دے دا ڈیر فائش مان دائے، خاص کر دے میش فیمیل جی کیم دی میش پاشی غوڑی جو شی وہ بد قسمتی داستو چے زن ایریا شے دے پولنگ سٹیشن ندی ور کڑی میش مچی خیل ایریا چے کیم دا پدا شے میش یو پولنگ سٹیشن نو دے نورا کے لکا دو دیر لکی دا سی دی میش لند زکر خیل دا سی مثال دائے پدا وجہ دے زنانا ووٹ دے 10% وشائی 10 نچے 5 نو کی جی اللہ نسی
مامور جان دا وڑوائی چکا دا سړو ممکن نوی خود زنانه ول لپاره نږدې پولینګ سټیشن پکار دی.
خل دا غواړي چې زمونږ کوم رسم او روایت دې ادا وای چې هر کلی کې یو میل پولینګ سټیشن پکار دی، کم از کم فیمیل خو په هر لحاظ سره سیپریټ پولینګ سټیشن پکار دی. ځکه چې کوم ایگزامپل ورکو ټپی ویلیج کې یا پنغر ویلیج کې کوم ته زنانه پولینګ سټیشن دی اډوستانه چې په یو بلډینګ کې زنانه هم ووټ کاست کی او مردانه هم ووټ کاست کی. اویرنس یا نه درغلی دا به لږ ټیم اخلي. عوام دا اپیل کوي چې زنانا د پورا په هر کلی کې په سپریټ بلډینګ کې یو پولیس سټیشن پکار دی چې زمونږ د زنانا 77,000 ووټ چې کوم د دا چې ضایع نشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان الیکشن افیسر رفیق خان نو پوښتل نو دوی وویل چې د زنانا او استادانو د کمی له وجې دوی مشکل لري، ځکه چې د کمو زنانه او استادانو یا ښوونکو ډیوټۍ لګولې هغې کې هم زیاتره لا نه حاضریږي او د لړکې د سیمې د تعلیم څانګې مشر ته یې د ګام اخیستلو ویلي.
20 پولینګ سټیشن لپاره فیمیل سټاف چې ما کوم ټاکلی وو، پریزایډینګ افسر او اسسټنټ پریزایډینګ افسر 52، په هغه کې صرف 20 حاضری دي، 32 غیر حاضری دي. ریټرنینګ افیسر
شمالی وزیرستان الیکشن کمیشن مشرانو په وینا د قومي اسمبلی یوې څوکۍ این ای اتا سلوختم لپاره ټول رجسټرډ شوی ووټ 2,04,215 دی، چې پکې 9,015,010 د زنانه ووټ رجسټرډ شوی او دې لپاره یې شمالی وزیرستان کې ټول 161 پولینګ سټیشن ټاکلې چې پکې 6 د زنانو، 25 د نرینو او 98 سټیشن د نرینو او زنانو شریک دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د پاکستان حکومت په 2014 زیږیز کال کې د نوخار په جلوزو کې د کډوالو الته چې کوم کډوال استیږي هغه وی چې مونږه یو شمېر مشکلات لرو او دغه کډوال چې دوی غوښتنه کوي چې ورته په کیمپ کې د ووټ ورکولو مرکزونه پرانستل شي. دوی دا هم وایي نشي کولی چې خپلو کلو ته ورشي ولته ووټ ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا کډوال کال 2009 راسی په جلوزو کیمپ کې میشتي، خو کال 2014 کې په قبایلي سیمو کې امن پسې کېدو وروسته د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دا کیمپ ختم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه کډوالو خیر خیګړ لپاره کارکوونکي فدا فریدی وویل چې 50 کورنۍ داسې پاتې دي چې یا خو یې خپل خپلوانو سره د کورونو په ځمکو مسلې دي او یا د غریبۍ له وجې نشي تللی. سید محمد افریدی وایي چې څنګه کال 2013 کې ورله پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وي او دوی خپل رائے اچولې وه، وایي چې اوس هم دغه سي انتظام ورته وکړی شي.
مشکلات دی، هر سړی کاروبار دی، بل خبره دا ده چې
یو بل زن حاجی محمد افریدی وای چې ووټ ورکول غواړي خو لا تر اوسه د دوی مسلې نه دي هواري شوي.
مشمانی تقریبا 10-12 سال مشمانی یو غریبان غټ غټ تکلیف مخکري او رواني وبوتا یو کیلومتر یو نیم کیلومتر سره په اوبو سره مزل کوي کنه موږ د کاندیدټو د وجه چې اوس موږ تر دې ووټونه رانه غواړي زموږ په دې سټینګ په کار نه راځي او اوس زموږ د پاره روان دي منډه راته وایي چې موږ ته ووټونه راکړي.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له پاکستان انتخاباتو کمیشن سره رابطه وکړه نو پکې کامیاب نشو.
اور ادن کو تاسو پر رپورٹ کے اور ادل چر پاکستان حکومت په 2018 سم سے گیس کال کے دنو خار په چلو سو کې د کډوالو کیمپ ختم کړ خو ال توسم د باړي سنی بې کور کورنۍ پرتی دی وختنه کوي چې د ووټ ورکول لپاره دی ورته مرکزونه پرانستل شي. ډان وسپانی په یو مقاله کې د پاکستان په سیاست کې د مسبي سختري سډلو مخې ته راتللو تا کتنه کړې در وسپانه دا د اندېخنې وړ خبره بولی چې مسبي توندلاري ګوندونه په قومي بهیر کې د شاملېدو کوششونه کوي او د دې پروسې سم څارنه هم نکېږي. په دې اړه تفصیل د ملیحه مرزا دنا ورو.
ڈان رسپانه لیکي په قومي سیاست کې د مذهبي توندلارو ګوندونو ورګډېدل د پاکستان د ولس لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. رسپانه لیکي دا نه د واضحه چې د سختریزو ډلو په سیاست کې مخې ته دراتلو یا په قومي بهیر کې د شاملېدو پالیسي په پټه پر مخ وړل کېږي او که سختریزو مذهبي ډلو په خپل سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. خو رسپانه لیکي داسې ښکاري چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د مذهبي توندلارو ډلو برخه اخیستل تر هر وخته زیات وي ځکه چې دغه ډلې او د هغوی پلویان په بې مثاله توګه مخې ته راغلي دي. رسپانه د دې د وجوهاتو په اړه پوښتنه راپورته کوي چې دا هر څه څنګه شوي دي. ډان رسپانه لیکي د تحریک لبیک پاکستان یو ځلی راپورته کېدل او د اهل سنت والجماعت سره د اړه لرونکو امیدوارانو لپاره د قانوني شرطونو ختمېدل د اندېښنې وړ خبره ده. رسپانه لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو یا د رای ورکولو لپاره د یو فرد حق باید محدودیت ونه لري خو دا ضروري ده چې انتخاباتو ته ودرېدلي امیدوارانو لپاره د تشدد د غندنې او د جمهوري اقدارو ملاتړ شرط ضروري وګرځول شي. رسپانه لیکي خو د مذهبي سختریزو ډلو په بیانیه کې اکثره د کرکې ډکې خبرې د تشدد پارونه او فرقه پرستی شاملوي. د رسپانه په خبره هغه ډلې چې له بهرنیو وسلوالو تنظیمونو سره تړلې وي په عمومي انتخاباتو کې برخه اخیستل یې د نړیوال قانون او ترهګری خلاف هلو ځلو په برخه کې د پاکستان یو منفي تاثر ورکولی شي. رسپانه دا ضروري بولی چې باید د مذهبي سختریزو ډلو کلکه څارنه وشي. رسپانه لیکي دا د تعجب خبره ده چې د تحریک لبیک پاکستان یو نیم سل کاندیدان څرنګه د دې جوګه شو چې انتخاباتو ته ودرېږي. د دې معنی دا ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن د دوی د نوماندۍ پروسې په وړاندې هیڅ مزاحمت نه دی ښودلی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سورے اس تخ پرونے اخری شبو تا رسیدلی یوسل ببیا دا گل ایاسنا خبرونه وورو.
دا پښتو ژغورنې غورځنګ غړو د ډېر اسماعیل خان په حق نواز پارک کې د مدني فعال حیات اپریغل د ترې تمکیدو پر ضد احتجاجي مظاهره شروع کړې ده او د احتجاجي مظاهره روانه ده. په سیمه کې د مشال لوډي خبريال وایي چې احتجاجي مظاهره کې سلګونه فعالان راغونډ شوي دي او دوی ویناګانې کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا په لندن کې خبری کانفرنس پر مهال ویلي دي چې ډېر ژر به وطن ته ستون شي. تېره ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف د هغه لور او زوم ته د قید سزاګانې اورولې وي. د دې وروسته په لندن کې خبری غونډې ته نواز شریف ویل چې له جېله به خپل جدوجهد جاري ساتي. دا کوټې د پښتون آباد د جنکو د های سکول زده کوونکو او پلرونو نن یو احتجاجي مظاهره کړې ده او د حکومت غوښتنه کړې ده چې په سکول کې دننه د بجلی ترانسفارمر دی لری کړل شي ځکه چې دا ماشومانو ته ګواښ ورپېښوي. د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ډی پی د پاکستان سره په شریکه دغه هیواد کې د سیلابونو د خبرداري د نظام پرانسته کړې ده. دغه نظام افتتاحي غونډه تیره ورځ په اسلام آباد کې شوې ده. په دې غونډه کې لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی دی. د افغانستان په غزنی ولایت کې پرون درې ماشومان د ماین په دوه چاودنو کې وژل شوي دي او اووه تنه زخمیان دي. د چاودنو ذمهواري چا نه ده منلې خو د غزنی چارواکي وسلوال طالبان د دې ذمهوار بولي. په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پیکا ویلي دي چې په کویت کې له چارواکو سره په دې موضوع ګټورې خبرې کړې دي. ایران وایي د داعش یا اسلامي دولت اته غړي یې د 2001 کال د دوو حملو په جرم پانسي کړي دي. د دې کسانو شناخت نه ده شوې چې دا یې کله پانسي کړي دي. د جرمني جګړو چارواکو د ناټو سرمشریزي مخکې د امریکا پر ولسمشر نیوکې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د چهارشنبه او زیارت پورس په بلجیم په د بلجیم په پلازمېنې برسلز کې د ناټو د مشرانو غونډه وشي. او نن د فوټبال نړیوال کپ په کوارټر فائنل کې لومړۍ لوبه د سویډن او انګلستان او دویمه لوبه د روس او کروشیا ترمنځ کېږي.
اوریدونکو، همدې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. همدې سره ځاني ساجمل د خبرونو بیان ګل ایاز، تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او د غسی ټول همکاران درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.